السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د سحر نه بجې شوې دي نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د اکتوبر 19 نیټه دا ز فرخنده اسد مو په سلام پختونخوا خبرونه کې هر کله کوم د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار نن کابل ته ځي د کورمه د بیکور خپل شو خلکو مسلې او د دوی د واپس تګ غوښتنه په خیبر کې د ملیریا ناروغي په سواد کې د صحت بنیادی مرکزونو لوجه د خلکو مسلې او په نړۍ کې د ایبولا ناروغي سره سره په یو شمېر موضوعاتو تفصیل درکو خو لومړی زموږ همکاري انیس اجمل خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز بانن کابل ته سفر کوي په جلال آباد کې انسان مرګی برید شوی چې پکې یو تن وجل شوی دی او امریکا جرمنی برتانیا فرانس او اټلی په لیبیا کې موجوده تاوتریخوالی غندلې ده او واستخ خبرونه تفصیل د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن کابل ته سفر کوي هغه به د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی احمدزی او نورو افغان چارواکو سره ویني د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په دغه لیدنه کې به د دواړو هیوادونو مشران د نورو چارو په ګډون په پاک افغان پوله په راکټي بریدونو هم خبرې کوي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سراج الحق سراج په دې اړه بیګام مشال لیډیو ته وویل
پاکستان له دې څخه په استفادې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره ښه رول لوبولای سي خدای دې وکړي چې د سولې د ټینګښت او ملي پخلاینې لپاره یې پیغام صمیمي او صادقانه وي او په همدې توګه زموږ په خاوره او خلکو د نورو راکټونو د نوښتلو پیغام له ځان سره ولري
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي دی سرتاج عزیز با افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته د وزیر اعظم نواز شریف لخوا پاکستان ته د سفر رسمي بلنه هم ورکوي نن د پاکستان افغانستان او چین چارواکو ترمنځ غونډه پیلېږي د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر ورکړی چې دا دروځنه غونډه باندې په اسلام آباد کې پیلېږي او پکې به درې واړه هیوادونه د افغانستان په حالاتو له یو بل سره په اړیکو او د سیمې په صورتحال خبرې کوي په جلال آباد کې ځانمرګي برید یو تن وژلې ده د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالزی بیګا مشال لیډیو ته وویل تیر شپه سباندې اته بجې د جلال آباد ښار چپلیار هډې ته سیرما د اکرا په نوم د یو شخصي سکول سره نږدې یو ځانوژونکي هدف ته له رسیدو نه مخکې چاودنه وکړه چې د ځانمرګي په ګډون پکې یو عام وګړی هم وژل شو د پیښې په تر دې دمه کومې وسله والی ډلې نه ده منلې افغان ولسمشر وای حکومت یې له ترکی څخه غوښتي چې افغان ځواکونو ته وسلې ورکړي اشرف غنی احمدزی پرون ویل چې له ترکی له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې په اقداماتو هم خبرې کړې دي بلخوا د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې ویل ترکی تیار ده چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته له دې هیواد سره په بیلابیلو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي طیب اردوغان پرون په یو ورځني سفر کابل ته تللی و هلته یې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړ د دې سند له مخې کابل او انکرې په خپلو کې د امنیت تجارت بیا رغونې او سرمایه‌کاري په برخو کې د همکاري ژمنه کړې ده افغان ولسمشر اشرف غنی رجب طیب اردوغان ته د غازی امان الله خان مډال هم ورکړ او ترکیه په اسلامي نړۍ کې د سولې او ثبات یو بیلګه وبلله د ولسی جرګې ادارې پلاوی وای نن د دې جرګې د نړیوالو اړیکو په کمیټه کې د امریکا او نیټو سره د امنیتی تړونونو په اړه بحثونه پیلېږي د ولسی جرګې منشي سید اکرام بیګا مشال لیډیو ته ویل د دواړو تړونونو منسوبې د حکومت له لوري دوی ته رسیدلي او د نړیوالو اړیکو کمیټې ته سپارل شوې دي نوموړي ویل د نړیوالو اړیکو په کمیټه کې به د دې تړونونو په اړه تر بحث وروسته د کمیشنونو د مشرانو په کمیټه کې او همدارنګه د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې باس کیږي او بیا به د منصورې او یا نه منصورې پاړه د خلکو استاسي پریکړه کوي خبرینه د مشال ریډیو نوره په کراچۍ ښار کې په لسګونه زره کسان د دې هېواد د پخواني وژل شوي وزیر اعظم بېنظیر بوټو د زوی بلاول بوټو د وینا اورېدلو راټول شوي وو. شپږویشت کلن بلاول بوټو زرداری بیګا یوې جلسې ته د وینا پر مهال وویل، که غواړې پاکستان وژغورې نو یوازنۍ لار یې د پیپلز ګوند ملاتړ او د ده په وینا بوټو یې سم دی. بېنظیر بوټو په 2008 کال کې د دسمبر میاشت کې پاکستان کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وژل شوی و. پاکستان پیپلز ګوند دا جلسه په 3 اکتوبر 2008 کال کې د کراچۍ د کارساز چاودنو د قربانیانو په یاد کې وکړه. په دغه ورځ د پیپلز ګوند وژل شوی مشره بېنظیر بوټو پاکستان ته ستنه شوی و. په همدې ورځ د نوموړي هرکلی ته په راغلو کسانو ځانمرګي برید شوی و چې په ترڅ کې له 160 څخه زیات کسان وژل شوي وو. امریکا، جرمنی، برتانیا، فرانس او اټلی په لیبیا کې موجوده تاوتریخوالی غندلې دی او په فوري توګه د جګړې د ختمولو غوښتنه کړې ده. د 500 وړو هیوادونو په خپل یو شریکه بیانیه کې ویلي دي که چرته د لیبیا او یا د نورو هیوادونو ترهګر ډلې د هیواد د مرکزونو په توګه کاروي نو دا د لیبیا لپاره یو ګواښ دی. په داسې حال کې چې په لیبیا کې ګڼې قبایلي او اسلامي وسلوالې ډلې د هیواد په مختلفو برخو د کنټرول ترلاسه کولو لپاره له امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي، د هیواد ته د تشدد او تاوتریخوالي له وجې ډېر زیان رسېدلی دی. او وروستۍ خبر دا چې د عراق پارلیمان د دفاع او د کورنیو چارو وزیران تاییدولو سره د وزیر اعظم حیدر العبادی په مشرۍ کې نوی حکومت د سوونو د سندرستو مکمل کړو. حکومتي چارواکو پرون سلیم الغبن د کورنیو چارو وزیر او خالد العبیدی د دفاع وزیر په توګه تایید کړو. د خبرینو پای
سلام پختونخوا،
تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی په روان یو سات کې بواوري. د وزیر اعظم نواز شریف ته بهرنیو چارو سلاکار نن کابل ته ځي. سړون کې دغه سفر د دوانو هیوادونو لپاره مهم ګڼي.
څنګه زموږ خپل کې اسکر کې هغه شمالي وزیرستان کې اپریشن شروع کړی دی او دا مطلب دا دی چې دهشتګر کې هغه نه صرف پاکستان کې دنه حمله ونه کړی شي بلکې افغانستان کې دنه حمله ونه کړی.
د کورم ایجنسی بیکوره کل شوی کډوال وای 15 کاله په بیکوره کې تیر کړل او چای هم پښتنه نه د کړی.
پوسواد
کې اتویشت صحت بنیادی مرکزونه له 1300 کال راهیسې بند پراته دي.
بلډنګ د قشانتی پروت ته کله پکې سپی پکې راځي، کله تخرو ولاړی، کله پکې کړی سوګرا شي کیږي. د ل سټاپ ورکی ته په دې باندې خیال وکي د آبادی چار دیواری ته وکي چار دیواری ته وړاندې.
او په خبر کې د دوه ورځې کلتوري میلې حال درکو.
ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې نن موږ خپل د افغان کلچر یا د کلتور ورځ لمانځو او دلته ډیر میلمانه راغلي دي. موږ د لرو پر یا د افغانستان نم ډیر میلمانه راغلي دي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د یو بیان تر مخه د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن کابل ته سفر کوي. هغه بعد د وزیر اعظم نواز شریف لخوا نوی افغان ولسمشر اشرف غنی ته د وزیر اعظم لخوا دغه هیواد ته د سفر رسمي بلنه هم ورکوي. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال همکار احمد الله د ټلیفون پلی کړي. تاسو ستړي مشي وایو په دې اړه څه تفصیل لرئ؟
خدای دې وبخښه فرخنده. تاسو مو ویلا چې د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز چې کوم دی هغه باندې د افغانستان د کابل په سفر باندې زی. د پاکستان د خارجه دفتر لخوا چې کوم معلومات مونږ ته راکړل شوی دا غي تر مخه سرتاج عزیز به نن زی اول ته به هغه د افغانستان ولسمشر سره ملاقات کوي او هغه ته به د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د افغانستان د دورې بلنه ورکړي چې راشي او پاکستان سفر وکړي. فرخنده د سرتاجیز چې کوم دی هغه مشال ریډیو سره خبرو کې خپل همدا ویلی وو چې دا دوره چې کوم ده د مهم مقصد همدا دی چې لاړ شي هلته افغانستان کې د افغانستان چارواکو سره وویني او د هغې ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړي، ځکه چې مسلم لیگ نون چې کله په اقتدار کې راغی نو د هغې همدا کوشش وو چې افغانستان سره خپل تعلقات ښه کړي، ځکه چې ګاونډي ملک دی چې هغې سره تعلقات ښه وي هغلته امن وي نو په پاکستان کې به هم امن وي، او کله چې بیا نوی حکومت راغی نو هغې سره هم دوی غواړي چې تعلقات ورسره ښه وي او داسې اشارې ملاویږي چې امکان دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ نه صرف تعلقات خشی بلکہ نور چکم مهم موضوعات دی لکه د حالات په حواله سره چې اغلته حالات خشو نو دلته به سره هم قلاری او امن راشي.
سمدا احمد الله، نن د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ په اسلام آباد کې یو غونډه کیږي چې په کې به د دروانو هیوادونو په تعلقات او داشن د افغانستان په حالات هم خبر کیږي، په دې اړه څه تفصیل لري؟
بالکل فرحان تاسو څنګه ویل دا دوه ورځنۍ غونډه چې کومه دا به د دریوانو ملکونو هغه به نن شروع کیږي په اسلام آباد کې، او د کوم مهم دغه چې کوم دی نو هغه د دریوانو ملکونو ترمنځ تعلقات او دغه شان د سیمې چې کوم بدلیدونکي حالات دي دغه جایزه اخیستل او افغانستان موجوده صورتحال چې کوم دی د دې جایزه اخیستل کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو چې کوم دی هغه دا هم وایي چې په دې کانفرنس کې به د دریوانو ملکونو غړي ګډون کوي او خصوصا به پکې د افغانستان چې کوم موجوده صورت حال دی نو د هغه به پکې جایزه اخیستل کیږي چې څه قسمه بدلون مالته شوي یا څه قسمه مثبت بدلونونه کېدل پکار دي چې ورسره په دې سیمه کې امن او خوشحالي راشي.
سمدا کور مودان اوریدونکو، دا وو په اسلام آباد کې د مشال همکار چې تاسو ته د پاکستان د بهرنیو چارو د د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په اړه تفصیل درکولو.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
د سندرو امیل
په 4:30 بجې.
اوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې واورید، د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن کابل ته سفر کوي. هغه به د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی، احمد زی او نورو افغان چارواکو سره لیدل کوي. په دغه یو ورځنی سفر کې بعد پاک افغان پر پوله د راکټي بریدونو ترڅنګ په یو شمېر نورو مسلو هم خبرې کیږي. بلخوا سیرونکي دغه سفر ډیر مهم ګڼي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د زبیح شفق په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د سیاسي او سیمایزو چارو ځینې سارونکي افغانستان ته په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سلاکار سرتاج عزیز سفر د دواړو هیوادونو لپاره له اهمیت ډک او د دواړو د خپل منځي اړیکو د بیا ټینګښت لپاره اغیزمن ګڼي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې پر ورځ په وی خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار به د یک شنبې پر ورځ کابل ته سفر وکړي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ملي یووالي د نوي حکومت تر رامنځته کېدا وروسته د هیواد ته دا د پاکستان د جتپوري چارواکي لومړی سفر دی. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې نوموړی به له ولسمشر اشرف غني احمدزي او اجرایي مشر عبدالله عبدالله سره ملاقات وکړي. د پاکستان د سیاسي او سیمایزو چارو یو شمېر کتونکي افغانستان ته د سرتاج عزیز سفر مهم بولي. د پېښور پوهنتون د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان کابل ته د نواز شریف د سلاکار د سفر د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوه دوره افغانستان ته په دې موخه باندې چې کله هلته نوی صدر چې دی حلف اغوستې دی نو زما دا خیال دی چې د دې دورې اهمیت دی پاکستان افغانستان ته دا یقین دهاني کول غواړي چې پاکستان به راغي کورني معاملاتو کې دخل نه کوي او دې دپاره سرتاج عزیز صاحب عسکر شمالی وزیرستان کے آپریشن شروع کرے دے اور یہ مطلب دادے کہ دہشت گرد کی دے اگا نہ صرف پاکستان کے دن حملے و نقل شی بلکہ افغانستان کے دن حملے و نقل شی اور دا وطن دہشت گردی نہ دوڑا وطن نہ خاصول و کوشش کرے شی.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه ویلي چې سرتاج عزیز د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره هڅې کوي او په دې سفر کې به افغان ولسمشر ته د نواز شریف لخوا پاکستان ته د سفر رسمي بلنه هم ورسوي. پروفیسر سرفراز خان سره لدې چې دا سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره مهم بولي، خو د دې ترڅنګ وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري دومره زیاته شوې ده چې په یو سفر یې له منځه تلل ناشونی دي.
دلته چې دی یو بل معاملاتو کې دخل شوی دی یو دا دونه اسانه خبره دم نه وخ اخلي او په کار دادا چې سنجیدګۍ سره زموږ حکومت چې کوم منتخب وزیر اعظم نواز شریف صاحب دا وعده کړې وه کام سره زه به انترم امن راولم او افغانستان سره به امن راولم مشکل کار دی اوږد کار دی تکلیف دی کار دی لارم دا بدله نه ده
که څه هم سرتجلیس په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کوي چې هلته د اشرف غنی احمد زی په مشرۍ نوی افغان حکومت رامنځته شوی خو د دې تر څنګ دا سفر په داسې محل کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پاکستان راکټي بریدونو او د ډیرون کرښې په اوږدو کې د دې هیواد د خوا د خندقونو کیندلو د افغان حکومت سخت غبرګون راپارولی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په کورم ایجنسی کې د سویری علي شیرزو سیمې متاثرین غوښتنه کوي چې دوی ته د زر تر زر خپل سیمو ته د تګ اجازه ورکړل شي. دوی وایي 15 کاله وشو چې د کډوالۍ ژوند تیروي، کار روزګار او د ماشومانو تعلیمونه یې متاثر شول او له تیرو 15 کالو راهیسې د حکومت او په وزنه دغه غوښتنه کوي خو تر اوسه یې چا هم پوښتنه نه ده کړې. نور تفصیل له سیمې نه د طارق اورکزی په دې رپورټ کې.
په کورم ایجنسی کې د سوری علي شیرزو متاثرین وایي چې په کډوالۍ ژوند کې دوی سخت تنګ شوي دي او خپل کورونو ته واپس لال غواړي. قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې تر مخه چې د سیمې نه د ناامنۍ له کبله بې کوره شو خاندانونو شمېره شاوخوا 6500 ده. په دوراني کمپ کې میشت د سیمې یو کډوال خدي خان مشال رډیو ته وویل چې 15 کاله وشول چې دوی د خپلو سیمو نه بهر په کمپونو کې وخت تیروي.
اڅه پښتنه کوي کنه نه کوي واپس هغه ورو په خغه سره غوړ بس خو مشکلات یې کنه ټول دا اڅه غرته نه ملوي کی جامار نه مومو لا تر نه مومو خور غریبار یو دا خو ما چې مونور کی متجاری خلا کا دور واسه شته مو ته جمال ته وو
واضح دی چې پیتوی علي شیرزو ته د اپریل میاشت لسم نیټې شاوخوا 3000 کورنۍ واپس کړې شوې دي. خو د سوری علي شیرزو سیمې خلک لا هم په مختلفو سیمو کې د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. په سیمه کې قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر مجاهد علي مشال رډیو ته وایي چې حکومت سره د دوی فکر شته خو په دې وخت کې د سوری علي شیرزو واپسی ممکن نه ده.
او مطلب اندی سلسلے کی آرمی والا لگ گیا جی مخی ایریا کلیئر کری کلا آرمی آگا لگا کلیئر سلا سرا سرا لگا سنگی پیتاؤ نشر جائے واپس ون ان شاء الله اندی طریقے سره وسیری نشر جائے خپل ایریا تا
او رگزو ایجنسی سره په پوله علي شیرزو سیمه د منځنی کورم ایجنسی په حدودو کې راځي چیرته کې چې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د 2009 کال راهیسې روان دی. د سوری علي شیرزو سیمه متاثرین غوښتنه کوي چې دوی د زر ته زر خپلو سیمو ته واپس کړی شي. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د سوات صحت محکمې د معلوماتو تر مخه په سوات کې 28 بی ایچ یو یعنی د صحت بنیادی مرکزونه د 1300 کالو راهیسې بند پراته دي او دغه ودانۍ تر اوسه د صحت محکمې ته هم نه دي ورکړل شوي. د مشال خبریال نیاز احمد خان داسې یو کلي ته ورغلی چېرته چې د صحت یو بنیادی مرکز له 1300 کالو راهیسې بند پروت دی او د سیمې خلک وایي باید حکومت دغه مرکز د خلکو لپاره زر تر زره پرانیزي او عمله ورته هم ورکړل شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د سوات مرکزی ښار مینګورې نه 100 کیلومتر لرې په جرنیلی روډ رحیم آباد کې د بنیادی صحت مرکز ودانۍ چې پرې د پښتونخوا حکومت لاړخه بنیادی صحت مرکز نوم لیک دی په داسې حال کې ده چې چت یې په پریوتو دی. چاپېره دیوالونه لیدلې دي او د مودې راسې د طبي عملی په انتظار خرابېږي. د خبرې د سوات پخوانی تحصیل ناظم او زی اوسیدونکی شاهد اوران کوي.
دا کومه به جوړ چې دلته کې تقریبا د ډیر وخت راځي نو دلته کې بند پروت ده او د حکومت به ډیر لوی خرچم شوی د پیسې پم لګیدلې دي خو بیلډینګ تیار شو او دا د لس پیندل شلو کالو نجیدنو بند پروت ده.
یو بل زیتن شیرانام خان وای چې دشته ودانی باوجود دغه ډیسپنسری یا د صحت بنیادی مرکز جوړېدو وروسته سو کال تیر وتل ولې خلاص نه کړ شو چې لوجې د سیبي یو شپیر اولس د مشکلاتو څخه مخ دی.
د دې ډیسپنسری د وجې نه موږ ته ډېر تکلیفات دي. زمونږ چې کم پیشنټ راځي مریضانی زمونږ یاسینو دغه ته ځي، د منګورې ته ځي یا قمبر ته ځي، د دې د وجې نه موږ ته ډېر غټ تکلیف دی او چې دا کوله وشي نو زمونږ د خلکو ته ډېر تکلیف ختم شي. نو کم از کم چې دغه منګورې ته ځي یا سیدو هسپتال ته ځي د خلکو کم از کم د دې ځګینه دغه دوه درې سو څلور سو روپۍ خرچه کیږي.
یو بل ځي مشر او پخوانی کونسلر بخمونیر وایي که صوبایي حکومت نوې ودانۍ نشي جوړولی نو دغه ډیسپنسری دې روانه کړي.
بلډینګ دغه شانتي پروت دی، کله پکې سپی پکې راځي، کله تخره ولاړي، کله پکې کړي سوک راشي کیږي. نو د مسافر مهمان خانه جوړه شوې ده، دې له سټاپ ورکي دے پدی باندې خیال وکي دا آبادی چار دیواری ته وکي چار دیواری ته ورانه ده. نو ان شاء الله دی دریم آباد خلکو تبا دامان کوټ خلکو تبا ټول د سہولت شي، نو مریضان به ته پاسانه جي.
د رحیم آباد دولتي طبي مرکز او ټول سوات کې د نورو اتیش داسې غیر فعال طبي مرکزونو په اړه موچه کله په سوات کې د صحت محکمې مشر ډي ایچ او ډاکټر سید علي خان څخه پوښتنه وکړه، نو هغه ویل چې څو کال وړاندې دغه جوړ کړی شوی ودانۍ دوی ته تر دې دمه په باقاعده توګه صوبایي حکومت حواله کړی نه دي.
دا پروسس چې پی سی ون جوړ شوی هغه کې پی سی ون نو د سره دا یو مرحله چې راځمکه په حکومت پسې انتقال شو کنه، نو په فرست دا پروسس چې نو دا مسله ونه وه چون کې دا پروسس نه دی شوی په هغه وخت کې، نو دا پرابلم اوس دی اوس په دې کې خطو کتابت جاری ده.
په سوات کې د خیبر پختونخوا حکومت صوبایي اسمبلی غړي ام پی اے فضل حکیم خان څخه موچکله په دا اړه پوښتنه وکړه، نو هغه ویل چې دوی په دا اړه به په صوبایي اسمبلی کې دغه مسله راپورته کوي. د سوات ځي خلک وایي چې د سوات په بېلوبېلو سیمو کې اتیش سرکاري د صحت بنیادی مرکزونو ودانۍ په کروڑو روپو په خرڅ سره تیر وختونو کې جوړ کړی شوي دي، ولې د حکومت د پام نشوالي له وجې که یو طرف ته د کروڑو روپو ودانۍ خرابېږي نو بلخوا په زرګونو خلک په خپل ځای کې د طبي اسانتیاګانو څخه پاتې کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځیو. بل رپورټ ته په نشتر حال پیښور کې د افغان کلتور په اړه دوه ورځنی جشن پرون پیل شوی چې پکې افغان کلتور نندارې ته وړاندې کول شي. د دې د پیل دستوري ته د خیبر پختونخوا د کلتور صوبایي وزیر امجد اپریدی او د عوامي نېشنل ګوند مشران میا افتخار حسین او سردار بابک هم ورغلي وو. په دغه پروګرام کې د افغانستان هم یو شمېر ملمنو ګډون وکړ. په دې اړه نور تفصیل پیښور نا غلام غوث راکبی.
د خیالي د ورځې نه د پاکستان افغانستان ولسی تړون د سور لاندې په نشترال پیښور کې د افغان کلتور په اړه دوه ورځنی جشن پیل شوی دی چې پکې د افغانستان کلتور نندارې ته وړاندې کولی شي. د دې کلتوري جشن پر مهال د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې په افغان کلتور کې ډېر زور دی او په دې وجه افغان کلتور خپل ځان ژوندی ساتلی دی.
اشتیا خبر ده چې افغان کلتور چې کوم دی هغه په خپل دومره مالدار او رچ دی چې هغه کې تر دې وخت چې دومره والی وخوړه بیا هم ژوندی دی. تاسو نن دلته وګورئ د دې مینوال سامره دی، د دې خوخون کې سامره دی، او که په حقیقت کې د دې دینه دهشتګری سو ختمه نو دا زمون کلچر چې خلکو خراب کړی دی کومنګ دا سر دوباره کوم ځانونه ژوندی ک نو د دې نه مطلب چې خبره نشته. او په بین الاقوامي سطح چې د کلچر د پاره سو کم هلی ځلې کوي او خاص کر پښتني او افغاني کلچر د پاره ځکه چې دشمنانو ډیر مسخ کړی دی، زمون ډیوټي دی چې مونږ یې سر دوباره ژوندی کړو.
په پیښور کې مېش د افغانانو او ځایي خلکو ترڅنګ د جشن ته د افغانستان نه هم ګڼ شمېر د کلتور پوهان د مدني ټولنو استازي او خبريالان راغلي دي.
زمانم وحیده فیضی ده، زه د افغانستان نه راغلم، د کابل کې اوسېږم او زه یو خبريالم. ډیر خوشاله يم چې نن موږ د پاکستان میلمانه یو او د نندارتون نه لیدنه وکړه. ډیر مې خوښ شو د خزه د لاسي صنایعو پاړه، د دوی کلتور پاړه. نو نوې راغلي او وګورځو چې نور به څه وګورو دلته.
زما نوم صفی ابراهیم خیل ده او زه خپل ته پیښور کې اوسېږم د پېښور یونیورسيټي سټوډنټ یم اول خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې نن موږ خپل د افغان کلچر یا د کلتور ورځ لمانځو او دلته ډېر میلمانه راغلي دي موږ د لرو پر یا د افغانستان نم ډېر میلمانه راغلي دي هغه کې موږ لکه خویندې هم شامل دي نو د پغمان کې خدا ورځ لمانځل سوی و خو نن موږ دلته ولمانځله
د پاکستان افغانستان د ولسی تړون چیرمن علمزیب خان مشال ریډیو ته وویل چې دا جشن دوی د افغانستان د کلتوري ورځې په مناسبت ترتیب کړی دی کوم چې په افغانستان کې د ستمبر په 3مه نیټه لمنځل شوی و
موږ ته د دې موقع مناسبت سره د افغان کلتوري جشن نوم ورکو دا ورځ وړو چې دا په ټوله دنیا کې هر کال په 3 د ستمبر د تلې په لومړۍ ورځ دا منځل کیږي او د سره په پښتنو کلچر دا نور نور پراخ کیږي مضبوطیږي او اسی خو خلق خپل کالی او جامع او دغه واچي خو چې منظم شکل کې دغه دغه شانتي دستوري کیږي نو دا به ان شاء الله چې زمونږ دغه ډېر زیاته ګټه ورکړي
په نشترال پیښور کې د افغان کلتوري جشن د پیل دستوري ته د خیبر پښتونخوا د کلتور صوبایي وزیر امجد اپریدی هم راغلی وو او د کلتور پوهانو په دې دستوري کې په کلتوري ارزښتونو خبرې اترې وکړې ولام غوس مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د سلام پښتونخوا په دې برخه کې د نیم توري په غو کې دا سندره اورو
مازیګرای کو نور خو په خبر بلبل په خبر په خبر ستا سودې جانانا په خبر ستا سودې جانانا ژوند خو په تاسو کوي من خو تماشي کو نور خو په خبر بلبل په خبر خبر ستا سودے جانانا بے خبر ستا سودے جانانا قدرت بخی منگل دسائل سندر تل ٹکور بزڑنا
سو مشال ریڈیو تا غوږی دا خبرونه چې سلام پښتونخوا نومیږي ستاسو لپاره پکې یو شمېر نور رپورټونه هم لرو غوړېدل یې مهیروي ته سهار 9:30 بجې شوې دي لومړی لړ خبرونه د انیسا اجمل لاورو
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز نن کابل ته سفر کوي. هغه به د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی احمدزی او نورو افغان چارواکو سره وویني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه لیدنه کې به د دواړو هیوادونو مشران د نورو چارو په ګډون په پاک افغان پوله پر اکټي بریدونو هم خبرې کوي. نن د پاکستان، افغانستان او چین چارواکو ترمنځ غونډه پیلېږي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویب پاڼه خبر خپور کړی چې دا دوه ورځنۍ غونډه به نن په اسلام آباد کې پیلېږي او په کې به د افغانستان په حالاتو خبرې کیږي. په جلال آباد کې ځانمرګي برید یو تن وژلی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول احمد ضیا عبدالزی بیګا مشال ریډیو ته وویل تېره شپه سبا 8 بجې د جلال آباد ښار چپلیار هډې ته څیرمه د اقرا په نوم د یو شخصي سکول سره نږدې یو ځان وژونکي هدف ته له رسېدو نه مخکې چاودنه وکړه چې په کې دغه یو تن ووژل شو. افغان ولسمشر وایي حکومت یې له ترکی څخه غوښتي چې افغان ځواکونو ته وسلې ورکړي. اشرف غنی احمدزی پرون وویل چې له ترکی له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره یې د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې په اقداماتو خبرې کړې دي. د ولسي جرګې ادارې پلاوی وایي نن د دې جرګې د نړیوالو اړیکو په کمیټې کې د امریکا او نیټو سره د امنیتي تړونونو په اړه بحثونه پیلېږي. امریکا، جرمنی، برتانیا، فرانس او ایتلی په لیبیا کې موجوده تاوتریخوالی غندلې ده او په فوري توګه د جګړې د ختمولو غوښتنه کړې ده. او د عراق پارلیمان د دفاع او د کورنیو چارو وزیران تاییدولو سره د وزیر اعظم حیدر علي بادي په مشرۍ کې نوې حکومت د سونو د ځان وروسته مکمله په حکومتي چارواکو پرون سلیم الغبن د کورنیو چارو وزیر او خالد العبیدی د دفاع وزیر په توګه تایید.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته د نن ورځې د اداریو مهمه برخې د اسلام آباد نه ریاض مسخیل بیانوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پاکستان او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ لیکلي دي. دغه لړکی مشرق ورسپانو وایي چې ایرانی سرحدي ځواکونو د اف سی په ګاډي ډزې کړې چې پکې یو صوبیدار مړ او درې اهلکار جوړ شوي. او د دې نه وړاندې د ایرانی فوج یو بریګیډیر ویلي وو که پاکستان په خپل خوره د وسلوالو خلاف کاروایی ونه کړي نو ایران به په پاکستانی خوره کاروایی کوي. اداري وایي د اف سی بلوچستان مشر میجر جنرل محمد اعجاز شاهد د ایران دړکې او په پوله پیدا کړې صورت حال بے جواز بللی او وای د هر قسمه جارحیت جواب باور کول شي. اداري مخکدي کی چې د پاکستان او ایران پوله هميشه ډيره پرمنه او محفوظه پاتې شوي خو د رستيو کې د ایران لخوا بعض اقدامات او تورونو سره دلته هم کړکیچ پیدا شوي او ممکن ده د دې وجوهات د وزیر اعظم هغه بیان وی چې گوادر به ډیر زر یو جدید بندرګا جوړ کړی شي زکه چې زیاتره سمندري تجارت هم په دې لار کیږي. بلدا چې پاکستان او افغانستان د بجلی لړکی د راهدارې لوزنامه وکړه او درې مده چې پاکستان ایران سره لاسلیک کړي ګیس منصوبه باندې تر اوسه کار نه دی پیل کړي. خود دې هر څه باوجود دوه ملکونو لپکار دي چې ټوله معاملې د خبرو اترو د لار حل کړي ځکه چې داسې صورتحال سره هیڅ چاته ګټه نه رسی. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون خپل اداریه کې د لاهور های کورټ په فیصله لیک کوي او وایي چې دوتنی جرګې د توهین رسالت مقدمه کې د سزا شوی آسیا بیبي درخواست مسترد کړي او د هغې د مرګ سزا یې بحال ساتلې ده. او دا فیصله عجیبه ځکه نه ده چې توهین رسالت مقدمو کې د بعضې مذهبي ډلو لخوا لوی دباو وي د کوم په وجه چې آزاد فیصلې کول ګران شي. اداریه وایي 2009 کال کې یو تن پننکانه صاحب کې په یوې مسیحي زنانه آسیه بیبي د توهین رسالت تور ولګولو او 2010 کې ورته مقامی عدالت د مرګ سزا ووروله. حالانکه د زنانه وینا وا چې خبره د توهین رسالت نه بلکې زموږ د اوبو په سر جنگ شوې دي او اوس د لاهور های کورټ هم دغه سزا برقرار اوساتله. خو د توهین رسالت مقدمه دومره خطرناک لکه هم وی چې سمو دوړاندې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او د هغې رستو د هغې وخت وزیر شاباز بټي د ملزم په حق کې خبره کولو باندې وجل شوې دي. اداریه مخکې لیکي چې د تیرو پنځو کالو راسې اسیا بی بی په یو تنګه وړه کوټه کې بنده ده او دا ځکه چې په هغې د نورو قیدیانو لخوا د حملې خطره ده. داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې د توهین رسالت قانون غلط استعمال مخنیوي دپاره په سمدستي جوړ اقدامات وکړي شي او دا چې ملزم سره د نورو عام خلکو په رنګ رویه پکار ده او هغه ته د خپلې صفایې پوره پوره موقعه ورکول ضروري دي چې دا شان هر چاته انصاف ملو شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فرائیڈے ٹائمز مجلې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالہ یوسفزئی ته د نوبل امن انعام ورکولو په اړه په خپل مقاله کې لیکلي چې هغه د عدم تشدد نښه ده نو ځکه یې دنیا ملاتړ کوي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان د ملي وحدت حکومت په اړه لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی غواړي ډیر اصلاحات رامنځته کړي خو د ډیرو قوي چارواکو د موجودیت له وجې به اکثره اصلاحات ونشي. بشیر ګواخت د غدوانو مقالو غټ ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
فرایډے ٹائمز مجللی کی چې ملالہ یوسفزئی ته د تعلیم د خورولو په خاطر د مبارزې لپاره د سولې نوبل جایزه لدی وجه ورکل شو چې هغه د سولې برداشت او عدم تشدد نمونه او مثال دی. په مقاله کې راغلی چې ملالہ یوسفزئی د مدنیت او انسانیت استازیتوب کوي او هغه د مارټن لودر کینګ، مهاتما ګاندی او نیلسن منډیلا د عدم تشدد د فلسفي پیروي کوي. فرایډے ټایمز لیکي ځینې خلک پوښتنه کوي چې په امریکایي ډرون بریدونو کې په قبایلي سیمو کې ډېر بېګنا ماشومان وژل شوي نو ولې هغوی ته نوبل انعام نه ورکول کیږي. د دوی په خبره دا د غرب خوخه ښیي چې کوم قرباني شوی کس ولمانځي. خو په مقاله کې راغلي چې دا خلک د طالبانو ظلم هیروي چې د ملالې په شان ډېر بېګنا ماشومان دوی په سکولونو یا ښوونځیو او ښارونو کې په بمي چاودنو وژلي دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د ملي وحدت د نوي حکومت د سوګند اخیستو وروسته د ګڼو اصلاحاتو راوستلو خبره کړې او وعده یې کړې چې د حکومت پوسټونه بعد د یو لړ معیارونو او مهارتونو په پام کې نیولو سره ورکوي. خو د ورځپاڼې په خبره دا اسانه نه ده. په مقاله کې راغلي چې د هغه سره پر حکومت ورګډ د اجرایوي مشر ډاکټر عبدالله مرستیال محمد محقق ورسپانې ته ویلي چې هغه د هزارګان لپاره په حکومت کې 22% برخه غواړي. اشرف غنی او عبدالله دواړه د ښاغلي حمید کرزي په حکومت کې د وزیرانو په حیث پاتې شوي دي. اشرف غنی ډیر وخت په غرب کې تیر کړی، هلته یې زده کړې کړې او دندې ترسره کړې. عبدالله په 1990 کلونو کې د شمالي ټلوالي فعال غړی و. د ډلې د طالبانو سره وسلواله مبارزه کوله. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی له خولې ویلي چې دا به ډیره سخته وي چې ولسمشر اشرف غنی د خپل اجرایوي مشر عبدالله په ملاتړو اصلاحات عملي کړي. داغه په خبره اشرف غنی تکړه او ماهر وزیران غواړي، خو عبدالله د افغانستان د روایتي بهیر په دوام باور لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوس هم راځي. بل رپورت ته د امریکا ولسمشر د خپل هیواد خلکو وغوښتل چې د ایبولا ناروغي لکبل وارخطا نشي. هغه له غربي افریقا نه امریکا ته د سفرونو د بندیزونو په اړه څه ونه ویل. تر اوسه ایبولا ناروغي تر 9000 زیات کسان مړه کړي دي. ډیر کسان په لویدیځ افریقا کې مړه شوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار صالح محمد صالح ناورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شمې پورز ل امریکایانو وغوښتل چې د ایبولا ناروغي د مخنیوي په برخه کې لور خطایي ډډه وکړي. د پلویدي ز افریقا کې ل ایبولا ځپلو هیوادونو امریکا ته پر سفرونو د بندیز مسأله کم اهمیت وښودله او زیاته کړه بندیزونه شایي وضعیت لا پیچلی کړي. د امریکا د استازو جرګې غړو روانه اونۍ پر ولسمشر اوباما ټینګار کړی و امریکا ته د لایبیریا، سیرالیون او ګینی د خلکو د داخلېدو مخنیوي وکړي. که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلی و پر سفرونو د بندیز د طرح مخالفت نه کوي، خو د پخپله اونیز وینا کې دا خبره واضح کړه چې نه غواړي د سفرونو د بندیزونو ملاتړ وکړي. باراک اوباما پخپله وینا کې وویل موږ نسو کولی للویدیز افریقا سره راشه درشه بند نه کړو. دو ویل دا به پسیمه کې د روغتیاي کارکونکو او اکمالاتو رسولو کار نور هم سخت کړي. د زیاته کړه دا به خلک وهڅوي چې له ماینه کېدو د ډډې کولو لپاره له سیمې ووزي او دا به د ایبولا ناروغۍ د پیښو د موندنې چارې لا سختې کړي. د امریکا ولسمشر په خپله وینا کې وویل د دې ناروغۍ په وړاندې مبارزه وخت غواړي او خبرداری ورکړ د دې آفت تر له منځه تلو مخکې به په امریکا کې څو نورې واقعې هم ولیدل سي. روټرز خبری اژانس د ښاغلي اوباما له قوله لیکلي چې په امریکا کې تر اوسه د ایبولا ناروغۍ درې پیښې ثبت شوي دي. د فرانسې خبری اژانس لیکي تر دې یوه ورځ مخکې نړیوال بانک خبرداری ورکړی و چې د ایبولا ناروغۍ د مخنیوي لپاره مبارزه په ناکامېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له تېرې سې شنبې راهیسې په دې وژونکې ناروغۍ څه باندې 4500 کسان مړه شوي. تر اوسه د دې ناروغۍ 9216 پیښې رسمن ثبت شوي دي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شول حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروه.
دلی ټایمز لیکي په پاکستان کې ریاستي ادارې زیاتره د خپل غټو لپاره کار کوي او د ولس مسلو ته کم پام ورکوي چې په نتیجه کې په خلکو کې مایوسي زیاته شوې ده. ته د غلیک مهمه برخې په دې ریپورت کې اورو. دلی ټایمز لیکي په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد عدالتونه خو له ډېر وخت راهیسې جوړ شوي دي، خو په دغه عدالتونو کې په ترهګرۍ کې ککړ کسان له سزا سره نه مخامخېږي. په دغه عدالتونو کې د نورو جرمونو لکه د سمګلینګ، هدفي او فرقیزه وژنو او د یو شمېر نورو مقدمو اورېدنه هم کېږي. خو ورځپاڼه لیکي د دغه عدالتونو له ریکارډ نه معلومېږي اکثره نیول شوي کسان د ثبوتونو نه لرلو په بنیاد خوشي کړل شي او دغه خوشي شوي کسان یو ځل بیا ټولنه کې جرمونه شروع کړي او دا شان متاثر خلکو ته انصاف ور نکړل شي. ورځپاڼه لیکي د خپګان خبره خدا ده چې اکثره د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوونکي له مشکلاتو سره مخامخ شي. د گلګت بلدستان بابا جان چې د عوامي ورکرز ګوند په خوانې مرستيال مشر پات شوې سره د یو له سنورو کسانو ترڅنګ ورته د ترهګرۍ ضد عدالت ته عمر قید سزا اورولې. دغو کسانو په گلګت بلدستان کې د اتاباد جیل د متاثره کورنیو لپاره غږ پورته کړی و. ډیلی ټایمز لیکي په پاکستان کې عام ولس یو شمیر مسلو سره مخامخ دي. په شخصي ادارو، کارخانو او نورو کمپنیو کې کارکونکو مزدورانو ته د هغوی حقونه نه ورکول کیږي او همدغه حال د سرکاري ادارو هم دي. خلک د حکومت او شخصي ادارو د مالکانو نه د خپل حقونو په غوښتلو هم ستړي شول او اوس خبره دې ته راورسیده چې دغه کارکونکو او مزدوران لارو کوسو تراوتل چې په نتیجه کې سرکاري او هم شخصي ادارې اکثره د خلکو غږ خاموشه کوي پر د دې چې د هغوی مسلو ته پام وکړي. ډیلی ټایمز لیکي په پاکستان کې پوز او بیوروکراسي زیات واک اختیار لري. با سره خلک او ادارې نه غواړي د هغوی د ګټو خلاف سوغک پورته کړي او ریاست هم په دې خبره کې ډیر بیدار پاتې شوی دی. بلخوا په پاکستان کې هغه سیاسي قوتونه چې په خلکو کې د خپل حقونو په اړه پوها او شعور پیدا کوي او د ولس لپاره غږ پورته کوي له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي او اکثره یې غږ هم خاموش کړل شي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پوځي اسټابلیشمنت زیات واک اختیار لري او ځکه دوی له هغو سیاسي قوتونو سره مرستې کوي چې د دوی پالیسي او تدوی خبره پر مخ وړي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته ودا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په سډول اغیزمنې کړې دي.
حالات داسې دي چې سندري ویون کې دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره
عمارت باقاعدہ روان دے پائے کہ موسیقی دفارت
شاندار زیده ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
مشال ریډیو ته غوږی د خیبر ایجنسی د جمرو تحصیل ملاګرو سیمي خلک شکایت کوي چې دغلته د ملیریا ناروغي ډیره زیاته شوې ده، خو د خیبر ایجنسی د صحت محکمې لخوا ورته تر اوسه پام نه دی شوی او نه هم دوی ته د ملیریا ضد دوایانې او مچردانې ورکړل شوې دي او نه د تیرې اوږدې مودې راهیسې دغلته د ملیریا ضد سپری شوی. دوی وایي چې حکومت ته دغلته زر تر زره د ملیریا د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې.
د خیبر جنسی د جمرو تحصیل د ملاګورو سیمې اوسیدونکي وایي چې دلته د ملیریا ناروغي زیاته شوې ده او د مخنیوي دپاره یې د صحت محکمې لخوا څه ګامونه نه دي پورته کړل شوي. دوی وایي چې په دستي توګه دې ورته د ملیریا دوایانې او مچردانې ورکړل شي او د دوی په کلیو کې دې د ماشو ضد سپری هم وکړی شي. د ملاګورو سیمې یو تن زاهد په دې هکله مشال ریډیو ته وایي
دا یار کور کې دا مسله دا هر دویم کس په بیماری کې مبتلا ده، ملیریا نه متاثر ده. د ګورنمنت سطح یا د حکومتي سطح باندې هیڅ قسم اقدامات نه شوي، مطلب پکار دی چې مچردانې تقسیم کی، مچر مار سپریو کی، نور داسې اقدامات وکړ کی چې هغې د وجې د ملیریا بیماری ختم شي. که ملاګورو په سطح وکتی شي نو دا زګه شیر بجدی مورارډن دی، عزیز آباد دی، خوړغاړه ده، پنجیلن مه متاثره ده، لوړه مینه متاثره ده، تاتره متاثره ده، ژوره مینه متاثره ده.
د جمرو تحصیل په ملاګورو سیمه کې د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي په هکله مو چې کله د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر ایجنسی سرجن ډاکټر رحمان اپریدی سره رابطه وکړه نو دوی وویل
چې موږ په خیبر ایجنسی کې په مختلفو ایریاز کې بسیږو، بیڈ نیس ڈسٹریبیوشن کو اور سارا سر بچی کے نئے ڈوز پے کو چھ کم ایریا کی چھ کہ نہ ملیریا کیسز کو چھ وی نہیں ال تک کم کمپلینٹ رادر کم ایریا سی دی ڈسپرے نہ پتی چھ وی اور دی پولیٹیکل ایجنٹ فار انسپیکشن باندې ہو دی زمین دے ملیریا پروگرام چھ کم دے دی خبر جن سے ابھی تو من انسپیکشن دی ریکل اور وی لارن اور ملیریا سپرے کی کمل اگورو کی
ملاګوري د جمرو تحصیل لري پرته سیمه ده او خلک یې غوښتنه کوي چې د ملیریا د ناروغۍ د مخنیوي دپاره دې دلته کوټلي ګامونه پورته کړل شي او د صحت نورې اسانتیاوې دې هم ورکړل شي. د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکو زیاته کړه چې په خیبر کې ملیریا زیاته شوې ده، خو لا هغې حتی نه ده رسېدلې چې دلته موږ بیړني میډیکل کیمپونه ولګوو، خو که دلته د ملیریا ناروغانو شمیره د ټاکلې شوې حد زیاته شو نو بیا به د فاټا ملیریا کنټرول پروګرام چارواکي دلته د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره په خپل ګامونه پورته کوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د تاریخ پانا
دارا د سختو مخا صوبې زور نومو بل احساس دې نه دا لکه یو غونډې وته وای یا یو لوکې شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې چې کوم نو دا کلا جوړ کړم. غلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانہ کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت کے خاور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی وا دا ونٹر کیپٹل جیو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دیر زر ل مشال ریڈیو نا
سو مشال ریډیو ته غوږی زو د افغانستان ننګرهار ته چرته چې د صنعتکارو لخوا د افغاني مصنوعاتو د ودې او پراختیا لپاره په یو ورځني کانفرنس کې یو پلان وړاندې کړل شو چې د صنعتکارو په وړاندې پرتې ستونزې او د حل لارې پکې په ګوته شوې دي. دغه پلان به د ولسمشرۍ مقام ته وړاندې کولی شي او د عملي کولو غوښتنه به ترینه کوي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
د افغانی مصنوعاتو د ودی او پراختیا دغه یو ورځینی کنفرانس چې د ننګرهار په سوداګرۍ خونی کې د شنبې په ورځ ترسره شو، په یو شمیر دولتي چارواکو سربیره پکې د ننګرهار ګڼ شمیر صنعتکارو ګډون کړی و. په دې کنفرانس کې د صنعتکارو لخوا یوه طرحه وړاندې شوه چې د دوی په وړاندې پرتی ستونزې او حل لارې پکې ښودل شوې وي. د ننګرهار د صنعتکارو ټولنې مرستیال انجینر محمد قاسم ایسوپی وایي چې دا طرحه به د ولسمشر مقام ته رسوي او د عملي کولو غوښتنه به ترې نه کوي.
د افغانستان د صنایعو د انکشاف لپاره دغه طرحه د ننګرهار صنعتکارانو جوړه کړې ده او په دې کې د ټول افغانستان صنعتکاران راغوښتل شوي وو. دې کانفرانس هدف دا دی چې کومې ستونزې یا کوم خنډونه د صنایعو په وړاندې موجود دي او څنګه وشو کولی چې دا خنډونه باید لرې شي. دغه طرحه کې دا لیکل شوې ده، غواړو چې د ریاست جمهوري مقام ته وړاندې شي او په دې باندې عمل وشي.
یو تن صنعتکار دلاور پیزان وایي د دوی د کار په وړاندې د جوازونو نوی کول لوی خنډ واقع شوی. په کار ده چې د جوازونو د نوی کولو لپاره حکومت درې کلونه وخت ورکړي.
موږ په هر کال کې لیسنس خپل نوی کوو. په افغانستان کې ډېرې سیمې سړې دي، هغه ته نو څلور میاشتې زموږ خوري، څلور میاشتې لیسنس نوی کول خوري، دوه میاشتې د کار پاتې. اول پیشنهاد ما دا د ډاکټر صاحب غنی ته چې دا باید حداقل درې کاله کې نوی شي.
د صنعتکارو د ستونزو په وړاندې د سوداګرۍ او صنایعو خونو وزارت د اسناد او ارتباطو رئیس او ویان مسافر قوقندی وایي دوی ته ولسمشر هدایت کړی دی چې د صنعتکارو ستونزې واوري او حل لارې ورته ولټوي.
اوس مهمه دا ده چې رئیس جمهور احمدزی خپله موږ ته دستور ورکړی چې د هر بخش ستونزې غوږ شي او د هغه حل لپاره د سوداګرۍ او صنایعو وزارت بل نهادونه چې د صنعت په برخه کې کار کوي هغوی ټول یو ځای باید یو حل لارې را پیدا شي چې تر څو پورې چې زموږ صنعت به وده نه کړي زموږ اقتصاد به وده نه کوي.
د ننګرهار صنعتکار وایي کومې ادارې چې صنعتکارو ته خدمات وړاندې کوي د هغوی ترمنځ نه همغږي، د موازی اداراتو شتون، د ځمکې د توزیع او د برېښنا د نشوالي ستونزې، نه بهرنیو ماهرونو په راوستو کې ستونزې، د مالیاتو د قانون په برخه کې ستونزې، په ګمرکاتو کې د تاروپی ستونزې او د امنیت نشتوالی د ننګرهار د صنعتکارو په وړاندې لویې ننګونې دي چې په دې طرحه کې ځای شوي او حل لارې هم په ګوته شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پایتیر پی یو روشن فکر سرده
امان خان بابا ده پختنو پا گفتنو بانی ده دی پارمانو نو بایده
دریا خان افریده ده جرگو مرکو سرده
تکاگی سنو بروسین خلکو تیریاتی شهولی وره ورکلی
ده پختون قوم ده خوش قسمتی و چه ده باچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مرام داو چی لبولانا تر چتراله دا باچی یو شی پختو جیوی
ملنجان که پختنو پا درد بانی ده درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري.
تاسو مشال رډیو ته غوږی تیر ورځ ته پګړی د کلتوري ارزښت د ژوندۍ ساتلو په خاطر په جلال آباد کې وتلی انزورګر حمید الله ارباب یو انزوریز نندارتون وړاندې کړ چې د مینوالو د پام وړ وګرځید. د مشال خبریال باز محمد عابد هم د غلط ورغلی وو، تفصیل یې په دې رپورت کې.
د تیری یوی و نی رایسی پا انترنیتی پانا پیسبوک و تلی انزورگر امدالار باب د پگلی د ارزخ د جوندی ساتلو پا خاطر کمپاین تر سرکر چی پا کور دننه او با هرمیشتو پا سلگونو تنو پختنو لپگلی و سرخ پل تصویرو نویستل ارباب سبتای واستول او اغا پا خپلی انترنیتی پانا پیسبوک پارکلل چې د کمپاین وروستۍ ورځې د یو نندارتون په وړاندې کولو سره پای ته ورسوله. دغه نندارتون د اکتوبر په 18 نیټه د ننګرهار علمي او فرهنګي مرکز میدوتیک کې پرانستل شوی و چې د لسګونو مینوالو د پام وړ وګرځېد. دا چې د پګړۍ په اړه د انځوریز نندارتون نه د وتلي انځورګر امدالله ارباب موخه څه وه دا پوښتنه نوموړې دارنګه ځوابوي.
کابل ته تللم په پلچرخي کې په پولیس د تلاشۍ په وخت کې د یو سپین ګیري کوچي نه دا پګړۍ هم کته کړل. چې په دې جریان کې پګړۍ په بلته خټو کې وغورځېدل او هغه سپین ګیري په مخه کوم تاثرات او خفګان چې مې ولیدل نو هغه د سپین ګیري په یاد باندې ما یو انځورونه جوړ کړي دي چې هغه موږ نن دلته په ختیځه ادبي بهر کې نندارې ته وړاندې کړل. ډېرو ملګرو دا ژمنه وکړه چې دوی په راتلونکي کې خپل دغه ورک شوی دود بیا راژوندی کوي. د پګړۍ د ارزښت په هکله به پولیسي کچه هم پوهاوی کوي تر څو زموږ راتلونکي نسل د پګړۍ په ارزښت پوهي او ساتنه ترې وکړي.
ځوان شاعر احمد جمال جمال وایي چې له دې وروسته به دی هم پګړۍ تړي.
په دې وروستیو کې چې موږ وکتل نو د پګړۍ ارزښت یقینا چې ډېر بې خونده شوی او د ځینې چارواکو لخوا ځینې مشرانو لخوا به داسې خلکو ته پټکي ورکسر کېدل چې هغوی لایق نه وو. دا چې اوس ارباب صاحب کوم کمپاین روان کړی د پګړۍ د ارزښت بیا راژوندي کولو دپاره او دا نن چې کوم نندارتونو نو دا یقینا چې ما دپاره او د ټولو پښتنو دپاره غټ ویاړ ځای او د فخر ځای دی. مینه مو پیدا شو چې موږ هم پټکي پیدا کړو او په سرې کړو او دا شملې نیغ او ژوندې وساتو.
ځوان شاعر نورولی سعید شینواری وایي چې په انځورونو کې هغه درد محسوس کړو کوم چې زوریدلې سپینګیری لیدلی وو.
د دې تصویرونو تر شا چې کومه کیسه ماته معلومه شوه چې یو سپینګیری سړی دی په پلچرخي کې دی زورول شوی دی. دی ماته اوس په تصویر کې وایي چې په ده باندې دومره تکلیف شوی. یو ساده سړی دی سره ګیری ده اوږده ګیری ده پګړۍ وهلې ده. دا د ارباب صاحب کمال دی چې په شلو انځورونو کې د یو داسې سړي چې هغه کلیوال دی او نوی ښار ته ځي او هغه هلته زورول کېږي دغه تاثرات یې راته بیان کړي دي.
پګړۍ د پښتني کلتور داسې یو ارزښت دی چې سپینګیری او مشران د خپل لباس برخه ګرځوي. د کورنۍ یا د یوې قبیلې د مشر په سر کې خودل کېږي او یا هم په ودونو کې د واده د زلمی په سر تړل کېږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی اوس هم په پای کې د راشد خان دا سندره اورو.
ډک شال پلاس راغل دے او کنر اختیاد بوډای کال پلاس راغل دے سمر بختور یم مال لال پلاس راغل دے ننچ د جانان د زن خال پلاس راغل دے خپل میکړو راجوخ می کوسینه پوری می اونی وو ستاد لا سنخا ستارو مال پلاس راغل دے درد زمانی پی جنم خوند مین پی جنم زکا پا غزل کی می کمال پلاس راغل دے خدای بدی او زل پلاس را کی مارو جی منلی مارو جی منلی ہائے مارو جی منلی دے بدی او زل پلاس را کی مارو جی منلی مارو جی منلی ہائے مارو جی منلی تا بسما کی ما بستا کی مارو جی منلی مارو جی منلی ہائے مارو جی منلی تا بسما کی ما بستا کی مارو جی منلی مارو جی منلی ہائے مارو جی منلی نجمیانو پالنا گورم
زیارت کو ملنگانو پالنا گورم پپی خبر کے پتوتیانو پالنا گورم زما خوب نا برخ کیا کی مارو جی منلی مارو جی منلی ہائے مارو جی منلی تا پسما کی ما بستا کی مارو جی منلی مارو جی منلی ہائے مارو جی منلی ہائے مارو جی منلی ساختنا لکم